برم. حالا ساعت 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه قدرمن اوردون کو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې پاکستان وایي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې تر وسه وسه همکاري کوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر د ټکساس د سیلزپلی ایالت له زیانمن شویو خلکو سره ولیدل. داعش د عراق د سمارا ښار د انتحاري حملو مسؤلیت ومانه او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلۍ کې ګډون نه کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به تر وسه وسه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون وویل له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره بیلابیل میکانیزمونه موجود دي او د هر هغه نوښت ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات سبب کیږي. خواجه آصف دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته پیغام ورکړ چې افغان حکومت د منطق په رڼا کې له پاکستان سره هر ډول سیاسي خبرو ته چمتو دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د عملیات په کندهار، بلخ، اروزګان، غزنی او هلمند ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په ساحه کې پرون دی بی ترافیکی پیښې لامل یو تن مړه او دوه نور ژوبل شول. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته وویل د ترافیکی پیښه په سرخکان سیمه کې د یو کروزین او کرولا ترمنځ د ټکر په نتیجه کې وشوه. د کابل جلال آباد پر لوی لار ترافیکی پیښې ډېرې کیږي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر د ټکساس ایالت هیوستن ښار ته ورسید چې د وروستیو پراخو سیلونو له امله له زیانمن شویو خلکو سره وبیني. ولسمشر ډانلډ ترامپ ماشومان په غېږ کې ونیول او د دې طبیعي پیښې په وړاندې د فدرالي، ایالتي او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي وستایله. ولسمشر ترامپ له زیانمن شویو سره په کتنه کې وویل:
To the people affected by Hurricane Harvey, We are with you every single
The Harvey Tufan la amala zyan man shaw yo khalko mush gam pa gam la tasu sara yo mush ba la tasu sara de ragawani pa bar hakim rasta wakru stasi pa bia abadi kim rasta ko mush ba nan saba o bal saba stasu mulatad wakru د امریکا څلورم ستر ښار هیوستن ته په دې سفر کې له ډانلډ ترامپ سره لومړی میرمن ملینا ترامپ هم ملګری ده. د هاروی په نوم سمندري توپان د ټکساس ایالت هیوستن ښار سخت ځپلی دی. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې لږته لږه 50 کسانې وژلې دي. دې توپان لسګونه میلیارد ډالره مالی تاوانونه هم پیش کړي دي او سپینې ماڼۍ د دې طبیعي پیښې د زیانونو د پوره کولو لپاره له کانګرس څخه 1.5 میلیارد ډالر غوښتي دي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وایي چې دغه هیواد پر قاراویشتون کې توغندي نصب کیدونکي هایدروجنی بم جوړ کړی دی. د خبري آژانس پرون شنبه وویل دا بم د شمالي کوریا تر ټولو پرمختللي اتمي وسله ده او په پراخه پیمانه ویجاړونکي قدرت لري. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وایي چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون پر قاراویشتونکي توغندي د هایدروجنی بم د خولۍ نصب کېداله نشته ولیده. دا خبر په داسې وخت کې خپریږي چې د نړیوالو قدرتونو په ځانګړي ډول امریکا، جاپان او جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ ترنګلتیا په وروستیو کلونو کې تر ټولو لوړ حتی رسیدلې ده. داعش وسلوالې ډلې د عراق په سمارا ښار کې د پرونیو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د عراق د برېښنا وزارت ویلي چې دریو ځانوژونکو په سمارا کې پر یوه برېښنا کوټ برید وکړ چې له امله یې اووه کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. وژل شوي او ژوبل کسان ټول د برېښنا کوټ کارکوونکي دي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ غونډه د روان سپتمبر په 12مه په نیویارک کې جوړ شي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون روسی رسنوی ته ویلی چې ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون کوم پروګرام نه لري، خو د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پکې برخه واخلي. د جرمني په دوو ښارونو کې پرون د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت ناچاودلو بمونو له موندل کېدو وروسته شاوخوا 9000 کسانو ته امر وشو چې له خپلو کورونو او کاري ساحو ووځي. دا بمونه په کوبلینز او فرانکفورت کې د اګست په 28مه نېټه د تعمیراتي چارو پر مهال موندل شوي دي. که څه هم په کوبلینز کې د بم له شنډېدو وروسته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال امریکایي الوتکو غورځولی وو، د سیمې خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو په فرانکفورت کې د کشف شوي بم چې د بریتانیا د هغه مهال هوایي ځواک غورځولی وو د خونسا کولو چارې نن ترسره کیږي. او د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې فضانورد پیګي وایټسن په نړیوال فضایي تمځي یا سټیشن کې له 9 میاشتې ماموریت وروسته مځکې ته راغی. تر دې وړاندې بل امریکایي فضانورد یا فضانوردی په نړیوال فضایي تمځي کې دومره زیات وخت نه دی تیر کړی. وایټسن چې نن یکشنبه د افغانستان په وخت سهار په 15 بجې او 9:30 دقیقې په قزاقستان کې ښکته شو، د درو ماموریتونو په لړ کې 1555 ورځې په مدار کې تیر کړې. و 50 کلن وایټسن پرون شنبه له نړیوال فضایي تمځي څخه په سویوز کپسول کې د مځکې لور ته حرکت وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 100.5 صفه دوام کوي. پاکستان ویل افغانستان سره د هر اړخیزو خبرو لپاره بیلابیل میکانیزمونه شته. یو شمیر خلک شکایت کوي چې بیا هم د حج د ادا کولو چانس په لاس ورنغی، ځکه چې ځینې کسان څو ځلی حج ته ځي. ځینې دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی. بار بار حجونو تتل، نفلي حجونو تتل دا ضرور نه دي. اما یو فرضي حج چې چړې وو چې باید هغه چړې وساتي.
د کندهار امنیه قومندان وای 15 ځلې پر وژن کې حمله شوې دي.
دا داسې چې مټر په راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر مټر بم پټاو شوې دي، داسې چې مخته مټر روان دي د بیټګټانو مې نه تولې دي.
روسیې د امریکا یو جګپوړی ډیپلوماټ احضار کړ. د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو غټه کې هم دراورو. تاندې څنګه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه خبرو. په حقیقت سکه مو د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ملمد
کوشش کوم چې زه د سولې د لپاره او د غرنګ کبه زمون نظامي مینه چې دی هغه بیرته برحاله کوم.
د اصلي رادیو خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري هم اوریدئ شي او یا ځینې مطالب لوستلئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي هیواد به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول ادا کړي. آصف دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې وکړي چې افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې پر پاکستان ژغ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو دی. پاکستان په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ ژمنه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسلام آباد د وسلوالو سختریزو او طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي هیواد باید د هغو ټولو نوښتونو په عملي کېدو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف مطرح کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پورس د خواجه آصف په حواله په یوه اعلامیه کې ویل پاکستان همدا اوس د سولې د پروسې په اړه له افغان حکومت سره د مذاکراتو دوه اړخیزه، درې اړخیزه او څلور اړخیزه میکانیزمونه لري. خواجه آصف ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د امنیت او ثبات غوښتونکی دی او په دې برخه کې به د خپل توان له مخې ګامونه واخلي. نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې وکړې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه وروسته په خپله وینا کې له پاکستان سره سوله د افغان حکومت ملي اجنډا وبلله.
د دې جنا زلومړی پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسی مذاکرات ته آمادگی لري. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجندا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نراسي دا د باید ټول ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مگر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت د پاره او د منطقې د سوکالی د پاره هر اقدام کولی شو.
آیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ تازه ژمنه د پاکستانی چارواکو د پخوانیو وعدو تکرار دی، او که د سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په اړه د اسلام آباد په تګلاره کې د بدلون کومه نښه؟ د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدم په دې باور دی چې د پاکستانی چارواکو دا ژمنه هم تشریفاتي ده او هدف یې د امریکا له فشار څخه ځان ویستل دي. ښاغلی همدم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه ټول شیونه چې پاکستان خارجي وزارت په خپل اعلامیه کې خپور کړی دا یوازې یو عکس العمل ده، نه یوازې د افغانستان د جمهور رئیس د وینا په مقابل، بلکې د امریکا اخطارونه چې په هغه کې پر پاکستان باندې ډیپلوماسي، سیاسي او حتی نظامي فشارونه راډي شوي، نو دوی غواړي چې په یو نحوه باندې په دغې تشریفاتي خبرو باندې په کوم بحراني وضعیت کې چې دم ګړی پاکستان ده، غواړي چې د دغې بحراني وضعیت نه پاکستان وباسي.
پاکستان په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړل شوی چې تروریستانو ته د پټن ځایونو ورکول بند کړي. افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی دی چې د افغانستان د نظام ضد وسلوال پالي، پوځي او مالی منابع ورته برابروي او له تروریزم سره په مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ځاني او مالی زیانونه ګاللي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې تر اوسه پورې د ده د وژلو 15 هڅې شوي دي. د پوځي ډګر تر څنګ په لومړي ځل جنرال رازق د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه د ازادي راډیو له خبریال صادق رښتینی سره مرکه کړې ده. په دې تفصیلي مرکه کې چې په کندهار کې له جنرال رازق سره شوې ده، جنرال رازق له ماشومتوب تر پوځي دندې پورې خپل ستونزې او د ژوند جالبې خاطرې بیان کړې دي.
تاسو اوریدونکو ته او د کندهار ټولو ولس ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوو. خدای دې په خیر پر ټولو افغانانو، خصوصا د کندهار په خلکو باندې په آرامه تیر کړي او په خوشو خوشحالۍ سره، او دغه دې دغه اختر د خدای زموږ د ټولو لپاره نیکمرغه کړي چې زموږ ټول وطن آینده د دې مصیبتو له پخ خلاص.
په پیل کې دا وایي چې څو کلن یاس او په څو کلن کې مو عسکري پای کړی؟
کلونه خون سخته پښتنه د کور مون په جنجال اخته کې در وسم می څوک راکا خطا استلی، عمر می نه دیش کاله و درم میاشته د خیر عسکری می د ولس کله نه سه ولس د اتلس په مابینس کې هغه وخت چې طالبان په څلور نیوی کې نیو را پیدا سو، کوم وخت چې دی را وجود را پیدا کې د پاکستان دغه د دې سره کرنل امام او ځین خلک نور و دی او کټار ایر کړو چې به وې ترکمنستان ته د پاکستان د موادو زما کا د لی او سپادر لوده د تخپل رسوالیو په دغه منطقه کې بیا موږ د دې سره په برخړ دخته سو. بیا په هغه کې د درو ورځو جنګ بعد ما کا منصور د ودیش کس سره په شهادت ورسېدی، کندهار طالبانو ونیوي، هغه وخت موږ په تخپل کې په جنګ اخته وو. د کندهار ښار ځینې قومندانانو د دې سره کومک یا د پاکستان د ایسای په منګي یا د هغه وخت د مرکزی حکومت چې اوس ازربانی شي د پراس کې وو، هرې وخت خپل قومندانانو ته وویل چې ورته تسلیم کړي، نو کندهار سکوت سو. دغه بعد د پیښرم کوم وخت زما کار منصور شي چې بیا زه ولاړم لږ وخت لپاره پاکستان ته. د پاکستان څخه بیا ولاړم مقامت په دوره کې په کابل کې او په هرات. بیا هرات سکوت سو، د هرات څخه بعد بیا رالو کابل، ولو چې بیا کابل هم سکوت سو، ولاړو بلخشان او کندوز ته. دا
طبعاً واده مو کړی، څومره بچان لري؟ په دې کې څو نارینه دي او څو ښځینه؟
شپږ زامن لرم، اول لوڼې لرم او مشر زوی مې اوس پوهنتون وایي. اکشن انجینیم مکتب و کتاب خواهد داد مالی مکتب که دیده کلی
همیشه مو وقت دامنیت پساتولو که تیریجی ده کورنی ده غول و مشمان و دوستان تا هم کل کل وقت اربازی
یاره ده کورنی غلی که در تو هم ما خپل یزوی یو کال بعد ورن ورز ولی دی چه دیر آگلی بودلی از ما دی بل کشر ورده ده آغا سر آگلی و ده مشکلات لرو ده مشکلات درستی او سختی و ده موطن دی مجبوری تکلیف پردان ولو ده خپل و دوستان و قربان و ده غز رشام لری پاتی و خپل سپنسار یو مور می ده چه مرده پکشوالی اتمان سوی زده و کال و باولم چه زیتم سوی از ما پلار شروعان شید کردی در و سپری مرده کشنی رالوی کنو چون زمتن رو سکشلی و کم اخترایس اش زکندار تر اغلن زده پا دره میاشت دو نیمی میاشتی دوی میاشتی که وقت اغم دیر ازی دلی شپا و دوی دلی رسر و کی به برتری می‌بینم یا خبر خود نه خلاص ویچ ده بول داد پرسالی تولار سامال تا دیکور و زایت دلیل و سیرو.
چه دل مسکی خوش وی پلو بکی دی کم لوب خوش ده و دلوب لپارا کم وقت زنگاری کوی.
لوب که من پرتبال خوش و خوست داغسم پرتبال بچیر و کوچیر به وی بنو. کورزه د پرتبال بازیل از مرد لاس نور دوانان و خلق تاج دیجی کتای نکدایو شیپ پیش نیست. دیر وقتی چلی ری پات سوی دیر رسوار سکار کیج چه دشرت داغی سوال نور نیست چندانی پرتبال بازی تو غلی پداش پاش کار کس دیو او راز ورغنند فوتبال بازی ته د کندهار غازی شتم ته بیا نه مرغل
موس پړم مسته ما ځینی خاطرې واورم ما ول د ژوند ترخی شی بی دیرات وای یا په بل استلا بد ورځ د کوم ورځ و
بد ورځ تیر راغلی دی شی ورځ مرغلی دی بد مرغلی دی اغم بد و چې کسم درته وکړ چې زما کا د و دې شک سره زموږ د فامیل او د نور دوستان سره شی څو د کور مشرم زپاته سوم د دوی غټ فامیل کندهارم ترسیانی ونیو پاکستانیان ونیو او مشران مم لاړو مول به سرنویش ته پات ډیر بد ورځ به خاطرې وي
مخبل د جګړې پر مال دی ترخه شی به کم شی به
د جګړې پر مال باندې په 2004 کې یو وخت سامي غره تکلل وو ډیر مرګر روانو یو طالب نیول او هغه خدای سوچ په دې ځکه سمون مرکز موږ راولانور نو ګرمه ته د مرکز د موږ راځه راویش موږ زما یو غلطی وکړه د دې ځای پر شور سره وانس بچ موږ در ډیر ځای په موټان کې وي په شور داغه ځای هغه چې ولاړو دوه بیا کس وو پر شور باندې د شپه مې ټوله مزل وکړه دا بل ورځ یو بجې ته ځای ته رسید څوار لس کس پاس هغه ځای ته شوسو هغه مې پښې تڼاکې بهرال ته مې سره پاتې سو راوتلایم نه سو بندم پاتې سو خپل راختلایم نه سو هغه ډیر سخت ورځ وو او بیا په هغه کې پس پیم بالد که دا فرانسویش پیشل پوست کوتنه پرتا و بیاد دیر تکلیف بعد مر مجبور است و آقایت مزنج وایلی و کردناتشان مار که بیاد آقایت ایره رالی از تو زاین پبمان را توش تا آقای ما یکو بیام مر بیام ما پرایوانان بندی دانون آقایت لی دکم را آقایت داغ دریس اشترا و تاین از دبشو در کاتل بیادلو نه دال دیر ترخشی با و
او دست کم ورزم را گلی چه پجگلی که مهماتی امر میخلصی وی
خدا غا ورز و چه دیر سخت نورم دیر پیش را گلی خدا غا دیر سخت اوراز ما در تو اله چارتم پات ارت نه پرم کرد پر لار پل جاده د پرول وده مش چا غتوار لس کاسه زم زوانم پغش بک چ ولاړه غزه ته ورسد بره ما سرام سو حرکت مم نس کولی د پروم نو د حرکتم نو
تاسو په زړی ورتیا او دلوري کې په فسان کې شهرت لري داس کوم ورځ راغلی د چې بیردلې
هر بیر بسړی یو مسلمان د الله سکی ارت چکی په دې بچ پوس چاله پیدا کړی په ناکیم ما دا دونه تکپونه کده خلکو په واس وس ز پر لس پندل کله مخلانه وس هغه شی راستې سوي دي ات پزریک مدا نه راګرځي دا بدر پیش اون څه چالاکی هغه کیش خپل کوشش کوو داسمه نه دي چې ځان د بام راغورځو چې زالانه خوشکړ نه زدان غورځن خلاص ما تیج کوم شه خپل کوشش کوو چې لا پاک تکړی هغه کیږي څوک به چا وای نس نه په پټاو بیرېږم نن باک په کیږي نو زدا چوس انتیاری وسو
څومره چاودنی سوي دي شخصا تاسو
چاودنی د پنځه دېش ډیر باندې سوي دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي داسې چې پر موټر کوم پټاو سوي دي داسې چې مخته موټر روان دي د بیټ ګټانو مې نه ته ولې دي په کمین کې راګر سوي او انتیاری عملی را باندې سوي دي پر موټر مې سوي دي یو وار نه څو وار مخه مخ داسې خلکو په تعمیرانو کې را باندې سوي دي عملی را باندې سوي اوس دی ورسره دي سمه مې تصور کوم دا نه شته چې شو لکه یو عادي خبره چې تیر دي
د ترخو خاطر واخ وته د خوشحالي تر ټولو ښه ورځ دي کوم ورځ وه
د خوشحالي ورځ په خو مشکشان پوهېدلو نه موږ چې کوم وخت پاکستان ته تللو په 2001 کې چې د کرزي صاحب او د کومندان صاحب او د لکو د دې پروسه را شروع شوه د بابا ملت هغه لوی جرګه چې جوړه شوه بیا د پروسه شروع شوه په 2001 کې چې کوم وخت موږ د افغانستان خاور ته راواغوښتو د ارغسان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کې چې د توبې سره هم سره ده موږ رالو د چمن سمارکت واکه ولاړو د طبيع پر غرو بیاشنه نری ترالو کوم وخت چې د افغانستان خاور تر واوښتو مازګر یو رقم د آزاد فکر مو چې د راغ پاکستاني ملیشو درغوره تیرسو یو رقم د ازادي فکر مو چې موږ دای وسته کپاس خلاص آزاد خپل وطن ترال هغه د خوشحالي زې خپل خاور مشکل ورکات نه پنو چې الله پاک مشکل خاور ته خیر اوس کومرو کو پاتې خدای خپل وطن په ازادي رال
تاسو سره د چ په کندهار کې ډیر مصروف یاس کله کله په گاوندیو ولایتونو کې ماموریتونه لري په تللو ساتونو کې څو سات خو کوي
وخت نه وخت درې سات وخت نه وخت پنځه سات څلور نیم سات درې نیم سات څلور سات خو د شپې در یوې نیم بجې نورمال کار په سیزن د جنگ چې دوبي غرمه معلوم دی یو سات درې پاو داسې پدیر نو او په ژمي کې لا شو خو پنځه شپږ ساته کوي اوس یې بلا نس کولی در څلور نیم چا ډېرې وکړه
تر تاسو مخکې کندهار ته ډېر نور امنیه قمندانان راغله خو ستاسو په ډول بریالي نه شول ستاسو د بریالیتوب راز په څه کې
در ډېره ځای به زه دا شی د کندهار و خلکو ته راجع کړم چې کورې ودان د کندهار خلکو زموږ سره کومک وکړي خصوصا ځوانانو ډېر کومک راسره وکړي کوم وخت چې زه کندهار ته راتلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څو فیصدي ډېر که صفر نه ون صفر په کندهار کې موږ دیارلس کسه اویا کس ضابطان درلوده په هغه کې دیارلس کسه کندهاري ضابطان اکثره موجود اوس دوه ویشت سوه کسه زه د لسم او دولسم فارغه ضابطان لرم لومړی ضابط دوم ضابط درېیم ضابط زما د راتګ سره شاوخوا زر کس د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي د دوم برتمنۍ اوس څوک جګړنان دي څوک تورنان دي څوک لومړی برتمنان دي څوک دوم برتمنان دي دا ګرده د مکتبو د پوهنتونو فارغه درې زره کسان شاوخوا نوي ځوانان موږ تعلیم یافته لرو د بیخي ډېر یو حساب دی چې وخت زه راکړم په نولس سوه نوي کې دیارلس کسه نن درې زره کسه دي نو دا مو یو غټه لاسته راوړنه ده خو دا د کندهار د خلکو کومک و دوم کومک یې دا و چېرې ولسوالۍ ته زه ولاړم دوی ته مې خپله پروسه وه چې زه داسې پلان لرم چې څه رقم پنجوایي ارام کړو څنګه ژړۍ ارام کړو څنګه ارغنداو ارام کړو څنګه شاولیکو توخاکریزو ارغسانو معروف نورو ولسوالۍ دوی دې ته لبیک وایي په څه رقم چې ما خپل اصول ورته وویل چې زه غواړم جنگ زنه غواړم چې د بازار په مابینځ کې وکړم زه جنگ نه غواړم د کلي په مابینځ کې وکړم ټولې ولسوالۍ مې چار طرفه مایسره کړل خپله به ورسره وم په هغه شپو کې ډېر استفاده موږ د سرحدي قوتو څخه وکړو چې دلته په پولیسو کې موږ ډېر ښه قوت نه درلود موږ نوي راغلي وو د هغو په کومک ولاړو ژړې مې چار طرفه مایسره کړل کلي مې پاک کړل د مینوس مې پاک کړل خلک نه هغوی سره مالي پولیس ته مې راوست په ژړې کې چې موږ راتلو پنځه کسه مالي پولیس نه وو او په څو میاشتو کې موږ هلته شپږ سوه مالي پولیس وو جړی آرام اسا امریکای کوه می جنوی سلی نه زما می جنوی س ورده می جن کم خپل د جړی خلکو جړی آرام اوس سو عین شی په پنجوای کې مړو عین شی ولار په میوان پرغنده نو دا د کندهار د خلکو کومک او دې ته می دا ول چې مونږ دلته نه د غلا د پر راځو دلته مشتي خدمتکار یستې بچان مونږ بازاران نه
ته مخ کې ول چې د څو به می چاودون سره مخ مخ سوي اس باغ کې خوش سوي می اس دا چاودون یا دا کې دو ستا پر صحت باندې کوم تاثیر کړی دی اوس
یار دا چې شکر دې تاثیر نه درو باندې کړی تیر کال پر روزګان کې څمرې سولم ډېر شپې په تخابي م کاټ کړلې ډېر بدالات او هغه څه پسند دي وخت نا وخت د شپې غاښونه راسه چې څه کې جوړ ورځې مې غاښون ټینګ نیولې څمرې زه را پیدا کوم وسم ګولې خورم او هغه ګولې به د درو کال لپاره دوامدار خورم د آرام لپاره دې چې خوب به نه راکړي د شپې مې لاسونه غورځول یا به داسې وند شپې د خوب ما چوزه په جنگ کې برت برغون نه ناری بم ول هغه ګولې وس راکړي د درو کال لپاره دوا نو راغه خوش دې خوش نه خمه خایسان دې د شام سره تړل دې په داسې به تاثیر نه درمه نه کړی هغه ټپونه چې واغه ټول جوړ شوی دې کوم فشار خوږ و کوم لاسونه او کوم مخ هغه وجود مو ان شاء الله ټول جوړ شوی دې داسې مشکل نه لرم
ډېر زیات مننه کومندان صاحب چې د رادیو سره مرکه ته حاضر سواس ښه او نیکمرغه اخته
ولې شکر تاسو مننه خیر څه تایمره
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق خو
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له درې تر څلور بجو دا اړیکو شمېرې 0995-40-50-40 0972-50-55
یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګناه هم لري. دوی وایي په داسې حال کې چې فقر، بېوزلي او غربت په افغانستان کې خورا زیات دی، د تکراری حجونو پر ځای باید د بېوزلو لاسنیوی او عامل منفیه کارونه وشي. د دې موضوع په اړه حدیث پردیس راپور لري.
د حج د فریضه ادا کول د هر مسلمان هیله ورمان دی، خو ډیرې داسې کسان شته چې د غرمان ته ځکه نه دی رسیدلی چې نورو څو ځله حجونه کړي او دوی ته چانس نه دی ورکړل شوی. دا چې د افغانستان مطلق اکثریت وګړي مسلمانان دي، نو د حج د فریضه د ادا کولو لپاره هم لیوالتیا خورا زیاته ده. یو شمېر دیني عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه فرض نه دي، خو خدای چې پر ځای په دغه برخه کې مصرف کیدونکې پیسې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره ولګول شي. دیني عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان په دې اړه وایي
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی. بار بار حجونو ته تلل، نفلي حجونو ته تلل دا ضرور نه دي. اما یو فرضي حج چې سړی و چې باید هغه سړی وساتي، او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی. هغه څوک چې پیسې لري یا د نورو لارو نه هغوی پیدا کړي دي، غواړي چې کال په کال باندې حج ته لاړ شي، نو دوی ثواب نه کېږي بلکې دوی په عذاب باندې اخته کېږي. دلته د فقیر لاسنیوی فرض دی. اول ته حج نفلي دی، نو نفل مهم نه دی بلکې د فقیر او د نادارو خلکو لاسنیوی دا ډېر ضروري دی او مهم دی.
دا چې سعودي عربستان هر هیواد ته د هغه هیواد د نفوسو په تناسب حج ته د ورتګ لپاره سهمیه ورکوي، نو یوه ستونزه دا هم ده چې د تکراری حجونو له کبله په ځینو مواردو کې هغوی ته چانس کم ورکول کېږي چې غواړي د لومړي ځل لپاره حج ته ولاړ شي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی عبدالله وایي درې کاله کېږي چې د خپلې مور لپاره د حج د تګ په خاطر یې نوملیکنه کړې، خو تر اوسه ورته د تګ چانس نه دی ورکړل شوی. عبدالله وایي دا چې راتلونکی کال به د دې فرصت ورکړل شي چې خپله مور حج ته بوزي او کنه، خو بیا هم له هیله مندۍ پرته بله چاره نه لري.
زه به یو خپله شخصي تجربه درسره شریک کړم په دې اړه. زما خپله دا درې کاله کېږي چې د مور لپاره مې د حج داخله کړې ده، او یوازنی وجه یې دا ده چې ما ته نوبت نه راوځي چې حاجیان په مقرر ډول حج ته ځي او نورو خلکو ته نوبت نه رسیږي، او مثلا یو حاجی دوه وارې درې وارې حج ته ځي او دا نور کسان چې داخله یې کړې ده او منتظر پاتې دي هغو ته نوبت نه رسیږي، او د هغو قربانیانو څخه یو زه هم یم.
د فرشتې په نوم کابل ښار کې یو اوسیدونکی وایي چې د کور په څنګ کې یو کس چې دنګه ودانۍ جوړه کړې او ښې پیسې لري، خو د دې پر ځای چې خپلو ګاونډیو ته خیر ورسیږي هر کال حج ته ځي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې دوی د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه هم پیسې لري چې څه پرې واخلي، خو ګاونډی د څوم ځل لپاره حج ته تللی.
دوی هر کال خاوند او مېرمن حج ته ځي، او موږ نږدې ګاونډان چې په داسې یو کنډواله کې اوسېږو چې فعلاً نه وړه لرو نه غوړي، او د اختر جامې خو پرېده، قرباني او میوه خو دوی چې کال هر کال حج ته ځي. نو کچیرې دی کاشکې دوی دا حج ته ځي چې اوس فعلا هم دوی تللي دي حج ته، کاشکې د دوی چې په حج ته تللي دي دا پیسې موږ غریبانو ته راکړي، موږ به وړه او غوړي او د اختر جامې ورباندې واخلو. داسې غریبان هم دي موږ څنګ ته شته چې نه وړه لري نه غوړي لري، د اختر جامې خو پرېده.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نجیب الله بغلانی بیا وایي چې د خپل کلي جماعت وران پروت دی، خو څو کلیوالې څو ځلې نفلي حجونو ته ځي. نوموړی وایي که څه هم په وار وارې له هغو کلیوالو چې د جماعت جوړولو پر ځای نفلي حجونو ته لومړیتوب ورکوي غوښتي چې له جماعت سره مرسته وکړي، خو په خبره یې چا غوږ نه دی ګرولی.
د کلي جماعت چې دا نیمکاره ده، هغه باندې کار روان ده، خلک دومره وس نه لري چې جماعت جوړ کړي، پیسې سره ټولې کړي، او داسې ده نفلی حج دپار دی څوم ځل ده چې حج ته ځي. نو د دې په عوض باندې چې نفلي حج کوي، ډېر داسې د ثواب کارونه شته په کلي کې چې هغه باید د اول ترسره کړي، او بل چې دا په داسې حالت کې چې په کور کلي کې اته داسې خلک دي چې د سبا بېګا ډوډۍ نه لري، او دی اته مته پزرا او ډالر باندې پدې باندې مصرفي تا 5000 شپږزره ډالر دایزي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت به وې د قانون لمخې تکراری حجونه بند او سعودي عربستان هم په دې برخه کې جدي دی. دغه وزارت سلاکار او د البیرونی پوهنتون استاد کرامت الله صدیق کڅ هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل چې څنګه د تکراری حجونو مخنیول شي، خو دا کار غیر قانوني دی.
زموږ د حج قانون او طرز العمل په شوي دي توشي شوي دي در جمهور او نافذ دی. پاره کې تکراری حج معنی ده او یو مسلمان افغان سړی چې غواړي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه باید ژوند قانون مند شي.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان 40% وګړي د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. چیندینی عالمان وایي کشتمن د تکراری حجونو د مخنیوي ترڅنګ د زکات فریضه هم ادا کړي نو لري به نوي چې په افغانستان کې به فقر له منځه ولاړ شي او په ټولنه کې به عدالت تامین شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه په حقیقت څه د خبرونې کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو له چارو وزیر سره ځانګړي مرکه لرو. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به تر وسه وسه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون وویل له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره بیلابیل میکانیزمونه موجود دي. د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په ساحه کې پرون د یوې ترافیکي پیښې له امله یو تن مړه او دوه نور ژوبل شول. د امریکا ولسمشر د ټیکساس ایالت هیوسټن ښار ته ورسید چې د وروستیو پراخو سیلونو له امله له زیانمن شویو خلکو سره وویني. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي چې د قهیوات پر قاره وشتون کې توغندي نصب کیدونکې هایدروجنی بم جوړ کړی دی. داعش وسلوالې ډلې د عراق په سمارا ښار کې د پرونیو انتحاري بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ګډون ونه کړي. د جرمني په دوه ښارونو کې پرون د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت ناچاودلو بمونو له موندل کېدو وروسته شاوخوا نیوي زره کسانو ته امر وشو چې له خپلو کورونو او کاري ساحو ووزي. او د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې فضانورد پیګي وایټسن په نړیوال فضایي تمځي یا سټیشن کې له نهه میاشتې ماموریت وروسته مځکې ته راغی. تاسو ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني چپا 12 شپږنی ویو اف ام 3.5 چپا دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم سالم محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د استرالیا پاوز په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د احتمال د اوازو په اړه څېړنې کوي. ګارډین زیاتوي د استرالیا د پاوز څارونکو له خلکو غوښتي چې د هغو اوازو په اړه معلومات ورکړي چې پر اساس یې احتمال څرګند شوی چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا جنگي جرمونه سوي دي. د استرالیا ای بی سی چینل په جولای میاشت کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د یو افغان ماشوم د وژل کېدو او په دغه هیواد کې د استرالیا د خاصو ځواکونو د پټو عملیاتو په اړه د سلګونو مخه اسنادو راپور خپور کړ. ګارډین لیکلی د جمعې په ورځ د استرالیا د دفاعي ځواک عمومي سرمفتش په یو اعلامیه کې وویل چې د 2015 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د قوانینو د سرغړونې د احتمال په اړه څېړنې کوي. د پر خلکو ژغ کړی چې که په دې برخه کې معلومات لري له دوی سره دې شریک کړي. استرالیا د ناټو غړیتوب نه لري خو د افغانستان په جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړی هیواد دی. سره له دې چې استرالیا له افغانستانه خپل جنگي ځواک ایستلی خو لا هم 300 روزونکي د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکوي. یو افغان پناه غوښتونکی چې پیلوټ افغانستان ته له لیږلو راوګرځاوه د بریتانیا له حکومت غوښتي چې ژوند یې وروژغوري. انډیپندنت ورځپاڼې د 22 کلن سمیم بیگزاد دا څرګندونې وروسته له دې خبرې کړې چې تیره اونۍ له بریتانیا څخه د ترکیې د هوایي شرکت په الوتکه کې په زوره افغانستان ته لیږل کېده خو د الوتکې پیلوټ د نوموړي له وړلو انکار وکړ. افغانستان ته د بیگزاد د نه استولو په خاطر په زرګونو تنو لاسلیکونه راټول کړي وه او د ده د لیږلو خلاف کمپاین کوونکو د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د الوتکې کارکوونکو ته مخکې تر مخکې ویلي وه که دای افغانستان ته واستول سي ژوند به یې له خطر سره مخامخ سي. له دې پیښې وروسته بیگزاد په لومړنۍ مرکه کې وویل غواړي چې د ترکیش ایرلاین د الوتکې له پیلوټه مننه وکړي ځکه چې په بدو شیبو کې د ده د ژغورلو سبب سو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې په حقیقت سره خبرونه کې د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر مرکه واورې یوه نړیواله موضوع لرو. د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د رواني ډیپلوماتیکې شخړې په لړ کې مسکو پرون یو جګپوری امریکایي ډیپلومات احضار کړ. روسیه وایي دا کار یې د امریکا د هغه پلان په ځواب کې وکړ چې پر اساس یې امریکایي چارواکي غواړي په واشنګټن کې د روسیې د یوه سوداګریز ماموریت ودانۍ وپلټي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د پورته شوې ډیپلوماتیکې شخړې په تازه تحول کې روسیې پرون یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات احضار کړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت مرستیال انتونی اف ګاډفری ته د هغه پلان پر وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ چې له مخې امریکا غواړي په واشنګټن کې د روسیې د یو سوداګریز ماموریت په ودانۍ کې پلټنه وکړي. متحده ایالاتو د دې ماموریت د تړلو اعلان کړی دی. روسیه دا پلان غندلې ده او وایي چې دا غیر قانوني عمل په امریکا کې د روسیې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پر وړاندې یو بې سابقه يرغل ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي روسیې ضد امریکایي ادارې ښایي په دې ودانۍ کې د دسیسې جوړولو د موادو په ایښودلو سره دا پلټنه د روسیې ضد احساساتو لپاره وکاروي. امریکا وروسته تر هغې په واشنګټن کې د روسیې د دغه ډیپلوماتیک ماموریت د تړلو پریکړه وکړه چې روسیې له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 255 کارکوونکي وباسي. په اوکراین کې د روسیې له مداخلې او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې له ادعاو راپه دیخوا د واشنګټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې ترینګلې شوې دي. په همدې حال کې کرملین پرون اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې چې هر کال د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د کرملین ویان ویلي پوتین د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون پروګرام نه لري خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به دې غونډې ته ورشي.
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه ټولو خوږو اوریدونکو سلامونه او د اختر مبارکي مي ومني. هله دا چې لاکینو جګړو او ستونزو لري د اختر درې ورځې ون منځي. په دې خبرونه کې د اختر په خاطر لا ستونزو تیریږو او د سنگار نړۍ ته مول ځان سره بیایو. نن به واورئ چې ځوانان څه ډول واسکټونه او چپنې اغوندي. د خبرونه په بل برخه کې د وریځو ټولولو پر ستونزو او طریقه غږیږو.
ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا
د واسکټ دی. تقریبا رنګ نه خودي رنګ دی، خلک ډېر زیات خوښوي.
میګه مال فرق نمیتونیم که مجرد است یا متأهل، چون همگی ابروهایشون چیندگی است.
پخوا به چپنې نارینه واغوستلې، خو نن سبا نجونې هم ځان ته جوړوي او اغوندي. د انجونو چپنې د نارینهو په څیر اوږدي او ډبلې نه وي. په کابل کې د تکمه فیشن په نوم د کالیو د ډیزاین او ګنډلو یو مرکز په مختلفو رنګونو او ډیزاینونو چپنې جوړوي. د دې مرکز مشر حمیده ساپی وایي د چپنو بازار ښه ګرم دی او هر ورځ ډېر انجونې ورځي چې د چپنو جوړولو فرمایش ورکوي. لاغلی ساپی سره مو مرکه کړې چې د دې په خبرو پیلېږي.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا کورتي دا شیان باندې دغې انتخاب دغه دی. نو فعلا دغه شیان ډېر خوښي ځوانان، خصوصا د انجونو په برخه کې څوک چې په دفترو کې کار کوي.
هغه کالي دلته له تاسو سره کوم دي چې ځوانان یې له محفلونو پرته ډېر زیات اغوندي؟
د محفل پرته ډېری د چپنونه دي. چې موږ جوړو ډیزاین کوو بیا وروسته دا ډیزاینونه چې موږ کوو فرمایش اخلو د دې دغه خوخي چې د کول شي په دفتر کې واغندي هم د باندې لپاره
دغه چپنې یوازې د جنونو لپاره دي
فعلاً خدای د جنونو لپاره دي او د دې کول شي دا ته کېنه چې څوک الکانو وي غوړي کول شي هغه فرمایش راکړي
ل چپنو پرته نور کالي بیا څنګه دي
موږ په ځانله برخه کې هر څه جوړو یعنی د رسمي دریشي هغه چپنو چې موږ جوړو په افغاني ډیزاین کېږي ګاندې مختلف چپنو موږ جوړو د مختلف کونه مثلا دا ساده تکی دي فقط ورخمین دي او هغه چې تکی چې ټول پیجن افغاني تکی کې دا ساده تکی مثلا د دې وخت کونی سیم ګا کسوک دی راجل پکاري موږ تقریبا درې ورځ سلور سکته جوړو او موږ سیستم لرو چې خپل خامکوک سیستم لرو چې باید به تا کلی واغستل شي به اخري ځل ټول به بسته باندې کیږي مکمل جوړيږي دا تکامل شي دا تاسو مخکې ګورئ دا تاجیکی تکره دا نو راغله او خلک ډیر خوښي او نور چپنو دی فرق نظر پکاري هر چپن خپل مینوال لري د نشوال چې اتمان د خلک ټول د خوخي
ستاسو په نظر چې خپل د جامو د ترهای کار کوي ځوانان په ځنګړی تو غنجونه باید نن سبا سره ډول جامې واغوندي
او خو څوک چې کار کوي فرق کوي مثلا د موهیت باید هغه د ریلاست مشاین باید واغوندي او ځینې کسان چې ماسل دي کې د شی او د داس جامې مګلرو چې مثلا د کار د درس او د ځای چې په خلی تابان چې ټول جامې فرق کوي
کنجونی نن سبا چپن غوندی نو حالکان بیا واسکټونه ډیر خوخوي پیوستون الهام هغه زلمای دی چې غوختل ځان ته په کابل خار کې واسکټ جوړ کړی لا دمو پختل چې څه ډول واسکټ خوخيږي
داسې وطنې و واسکټ ته نو هغه خوخ کړی دی ته خدار چې خوخه او کم ټیسټ چې دی هغه فرق کوي زما اوس بیا خندار په ځی خلک دی هغه به خوخيږي خو زما په خپل کله چې کلر او سیاغه ساده وي خده
په خو به واسکټونه ساده جوړیدل خونن سبا د واسکټونو تیکي او رنگونه تر په خو ډیر نوی او بدل شوی دی په دې وخت کې کوم ډول واسکټونه ځوانان ډیر راغوندي لا واسکټ جوړون کې زاهد ازان سره مو پر همدې موضوع خبرې کړې
واسکټونه خو زمنګ ډیر قسمونه لري خو یو محفل دي چې د بنارس د تکي څخه جوړي کی او تقریبا خلک محفل کې غوندي دي په عام دغه کې څو نشوستله او یو نور دي چې د ګن افغاني ګن څخه په ګالر کې استفاده کیږي هغه محفل دي زیاتره خلک دې سم غوندي خو بیا هم محفل کې زیاتره استفاده کیږي او د ساده واسکټونه لرو چې یعنی خلک عام په دفتر کې د سیاخو دي خو غوندي
دغه واسکټونه ته ورشل لنګ دی به یو ګورو چې څه ډول دي
د واسکټ دې تقریبا رنگ نه خودي رنگ دي یعنی خلک ډیر زیات خوښوي تکمه د سابقه یعنی د دې لکه چې لکه زړی هغه سخکاری ډیر خې نمود ورکړي دغه سره د نه خودي سره بل د چپ کالر کې د ګن څخه استفاده شوی دا تور خپل واسکټ تور دي او یخنی د ګن څخه استفاده شوی زیاتره خلک په محفلونو کې غوندي
په دغه رنگونو کې چې د واسکټونو دي کوم رنگ ځوانان بیا ډیر خوښوي
په دې خو زیاتره خلک تور خوښوي او نه خودي خوښوي
اوس ګرمي مخ پتلو ده نو که ځوانان غواړي ځان ته کالي واخلي یا واسکټونه واخلي کوم رنگ باید واخلي او څه ډول باید واخلي
تقریبا یخنی راتلو پر راتلو ده کنه نو خلک تور رنگونه ډیر خوښوي سرمایي د دې تور رنگونه نو دغه رنگونه خوښوي او واخلي
دا واسکټونه چې دي لکوم رنگ یا لکوم ډول کالو سره باید واغوستل شي
واسکټونه خو هغه فرق کوي یعنی خلک هر رقم رنگ سره وستل شي محفل چې وي کنه زمنګ په افغاني محفلونو کې زیاتره خلک سپین کالي اغوندي نو باغې کې بیا خلک تور سره اغوندي ګڼ کې استفاده شوی وي یعنی یاد بنارس ور سره اغوندي سپین کالي سره خو هغه د محفل خبره بیل ده کنه او د چې وي نو یعنی هغه چې یار رنگ وستل شي لکه د زمنګ چې یو چپنی د تکي څخه مو کار وسته دي واسکټ د ډیر ډیزاین دی هغه کولای شي چې محفل کې وغوندي یی د سی په کوم فرهنګي جلسه وي باغې کې وستل شي
خوګوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بعد اوریزو ټولولو پاړه خبري ووري که څه هم د اوریزو ټولول زیننجونی او هلکان د خپل خکلا د زیاتولو په خاطر کوي خو زین استونزې هم را پیدا کړي په دې اړه نورې خبرې به له مسعودین یزي څخه ووري
سبا په خارونو کې ډېر انجونی ورزې ټولوي. دغه انجونی د ورزو ټولول یو سټایل او سنگار ګڼي. مبینه هغه پیغله ده چې د ورزو له ټولولو وروسته د کورنۍ لخوا یې ښه هرکلی ونه شو، خو وایي اوس یې دا چاره کورنۍ ته عادي شوې ده.
بار اول ما پاکستان رفته بودیم.
لومړی ځل چې زه پاکستان ته تللی وم هلته دا خبرې ډېرې رواج وې. د ترور د لور واده مې و، همداسې سینګارتون ته لاړو. ټول نجونو خپلې ورځې ټولې کړې، ما هم دا کار وکړ، خو مور مې ډېرې بدې خبرې راته وکړې چې ولې دې ورځې ټولې کړې، ځکه هغه وخت نجونو دا کار نه کاوه. دوه ورځې مې بیخي حجاب کاوه چې پلار مې ونه ویني. ورور ته خو مې تر هغو مخ نه ورښکاره کاوه چې ورځې مې یو څه ورسېدې. له اول ځل ورځو ټولولو وروسته چې مې بیا لږ لږ اصلاح کولې، اوس ورته دا خبره عادي ده. د انجونو تر څنګ یو شمیر زلمیان هم ورځې ټولوي او د انجونو په دغه سینګار کې ورشریک شوي. خو د کابل اوسیدونکی عظیم که څه هم خپلې ښکلا ته پام کول ښه خبره ګڼي، خو دا ښه نه بولي چې زلمیان دې د انجونو سینګار او سټایلونه کاپي کړي.
د خپل ځواني باید سړی ډېره ښکلې وساتي، لکه چې ځواني ښکلې ده همداسې خپله قیافه ورسره ښکلې وساتي، او هغه لباس یې باید ډېر ښکلی تمیز وي. خو صرف هغه بعضې مسایل چې دي لکه د مروزې چې دي هغه ارتباط نیسي، زیاتره هغه فیشن په ښځینه پوری. نو زه فکر کوم که چیرته نارینه خپل ټیپ هماغه ساده حالت کې پرېږدي، او نو هغه به ډېر ښکلی ښکاره شي نظر دوته، چې هغه خپلې عروضې یا کمی کې یا سلمانۍ کې اصلاح کې یا جوړې کې یا لاس پې وهي، ما ته خو ساده ښه ښکارېږي. زه خپله چې کده چیرته زه خپلې عروضې جوړې کړم، زه به ډېر ځان ناراحت احساس کړم. او دا چون د دې شخصي مسایل دي، زه په دې کې تعرض هم نه کومه. ځوانان کولی شي خپل ذوق او په خپل فیشن سره ځان عیار کړي، او کله چې دی پکې ځان آرام احساسوي هغه د شخصي حساب دی. او خو شخصا زه خپله د دې پیشن طرفدار نه یم.
پخوا به یوازې واده کړو ښځو خپلې ورځې ټولولې، خو اوس مجرد نجونې هم دا کار کوي. دې چارې هغه میرمنې له ستونزو سره مخ کړي چې غواړي خپل اولادونو یا خپلوانو ته کوژدې وکړي. په کابل کې د یوه سینګارتون مشر ارزو هم دا خبره کوي.
بعض از زنها میگن که مخصوصا اونایی که پسردار هستن،
هغه خزی چې ځوان زامن لري او رویباری ګرځي، هغوی وایي چیرته چیزی او یو انجلۍ خوښیږي، دا فرق نشي کولی چې دا انجلۍ مجرده ده که متحله. دا ځکه چې د متحلو تر څنګ مجرد نجونې هم اوس ورځې ټولوي. دوی په ډېرو هیوادونو کې ویني چې نجونې اوس سینګار ته ډېر تمایل ښیي، ځکه دلته هم ډېر ځوانان په ځانګړې توګه نجونې علاقمندې کېږي چې خپلې ورځې ټولې کړي. سینګار کوونکی ارزو انجونو ته وایي چې د خپل چیرې مطابق د خپل ورځې ټولې کړي. هغه په تار د ورځې ټولول تاوانی کار بولي.
مطابق به حالت صورت گردی یا درازی روی ما ابرورت
د چیرې مطابق او د مخ اوږدوالی او پلنوالی ته په کتو سره موږ هڅه کوو ورځې داسې ټولې کړو چې خیخ کار شي. مثلا د گرد مخ ورځې باید د کمان غوندې ټولې نشي، یعنی هشتي یا د اتو په څیر دې ټولې شي، تر څو د مخ گردوالی یو څه کم کړي. هغه مخونه چې اوږده او ډنګر دي ورځې باید یو څه اوږدې او د کمان په ډول جوړ شي، تر څو مخ یو څه گرد کړي. د ورځو په ټولولو کې باید له تار څخه استفاده ونه شي، ځکه چې د ورځو د ویښتو ریښې سوځوي. که څوک داسې وکړي او بل وخت وغواړي چې د ورځو حالت تغیر کړي، هیڅ تغیر نه کوي، ځکه ځایونه یې نه ډکېږي. زه خپله د ورځو په ټولولو کې له موچینک او د پاکي لپل څخه استفاده کوم.
موچینک او پل پاکي استفاده میکنم.
خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هدف د دې وزارت په چوکاټ کې د سولې په نوم یو معینیت رامنځته کړي چې د قومونو په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي او مخالفین به هڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د حقیقت صدې د دې ونې خپرونه کې په دې او یو شمیر نورو قومي او سرحدي موضوعاتو خبرې کوو. زه اکرام الله اکرام یم او په روانه خپرونه کې را سره د دې وزارت سرپرست محمد شفیق ګلاغه شیرزه میلمه ده. لتاسی مننه چې د خبرونه را سره تر پای اوري. وزیر صاحب لتاسی هم مننه چې وخت مو راکړ. کپایل لدی کړو چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پړه خلک وای چې کارکون وزارت نه دی او تر دې دمه یو ډول د سکوت حالت لري. ساسی لراته کې نګدی و میاشتې ریږي چې د وزارت ته د وزیر په توګه معرفي شوی یاستی. س پلانونه لري چې پراتون کې کی باید تر سره کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو را تک تر اغلاس و څنګه چې ما و میاشتې ریږي په دې وزارت کې کار کوم نو هغه ستونزې چې په دې ولایت کې دی او هغه مشکلاتونه چې په دې وزارت کې دي ان شاء الله الرحمن خدای ته امید لرم چې دا په خپل مهینانو صاحبانو سره د خپلو رئیسانو صاحبانو سره په مشوره دا مشکلاتونه هم حل کوم او کوشش کوم چې زه د صلحې دپاره او دغه رنګه کبه زموږ نظامي مهینه چې دی هغه بیرته برحاله کړم او زه غواړم چې په دې وطن کې د قومونو یووالی راولم او په خاص ډول چې هغه اصلي هدف مې دی هغه د صلحې دپاره ما یو مهینت پیشنهاد کړی چې رئیس صاحب جمهور ته او د نورو لوړپوړو چارواکو د طبي اجرایه او د اتمرت او د نورو مشرانو سره مې شریک کړی دي. هغه هم زما سره موافق دي. نو صرف په آینده کې موږ به شاید په اشاره امنیت کې د رئیس صاحب جمهور په موجودیت کې دا خپل مهم دوه پیشنهاد چې لرم هغه را منظور کړي او زه وکولای شم چې د خپل ګران او محبوب افغانستان دپاره او د خلکو دپاره دغه 15 میلیون انسانانو دپاره د مصدر د خدمت وګرځم او د دوی دپاره د صلحې او د قومونو د یووالي پروګرامونه مخته یوسم او زه تقریبا دا کار مې شروع کړی دی. د دوه کال دپاره یو پلان لرم چې هغه پلان جوړ کړم او بیا دغه پلان په موجودیت کې د خپلې ستونزې مشکلاتونه چې زموږ انکشافي بودجه کمه ده زموږ عادي بودجه کمه ده زموږ سیاسي بودجه کمه ده او په سرحداتو کې مشکلات چې زموږ قومونه او زموږ سپین ږیري مشران د هرې خوا څخه ټکول سوي دي وهل سوي دي او سرحدونو کې څوک ستنه ټولو ښارو ته راغلي دي هلته په ټولو ولسوالیو کې جنګونه دي یعنې ولسوالۍ ملا د معاصرې په حالت کښې دي. زه غواړم چې بېرته خپل د قومونو او ولسونو د لارې څخه د هغسې ولسونو د لارې څخه چې هغه د طالبانو سره راسم ډار څې خبرې وکړي او د سولې پیغام زموږ له خوا څخه ورته ورسېږي او د دې سره په قناعت بخشه خبرې وکړو چې نور د دې جنګ ته باید دوام ورکړو. 30 کاله کېږي پر افغانستان باندې دا جنګ دوام لري. دا د بمونو په مور په بمونو په دې باندې دا مملکت نه جوړېږي. اور په اور نه مري، اور په اوبو مري. موږ به ټولو دې ته په علمي او قانوني او شرعي ډول د دې سره خبرې وکړو چې دغه مشکلات نور ایجاد نه کړي او په وطن کې سوله او امن راشي.
وزیر صاحب، تاسې د نوو برخو د ایجاد موضوع یاد کړه چې پیشنهاد هم کړی دی او شاید منظور شي، که په همدې باندې لږه رڼا واچوي اصلا به د دې نوي موینیت چې تاسې رامنځته کوئ د سولې په برخه کې دا به څومره ګټور وي او اصلا به د دوی کار څه شی وي؟
لکه څنګه چې د دوی کار صرف سوله ده چې دوی به د مشرانو د طالبانو د مشرتابه سره خبرې کوي که په پېښور کې که په لاهور کې پنجاب کې کراچی کې په کوټه کې په هر ځای کې چې موږ کوشش کوو د خپل مشران عالمان او مشران خلک ورباس او دوی سره د خبرې وکړي او دا مو تقریبا افغانستان پر شپږ زونه تقسیم کړی دي او تقریبا 6 تنه مشران چې یو عالم یو مشر قومي سپین ږیری مشر دا مو ټاکلي دي چې خدای وکړي رئیس صاحب جمهور یې راته منظور کړي او د دې دپاره بودیجه راکړي او د دې دپاره په زونونو کې دفترونه ورته جوړ کړو او خاص دفترونه هم نه غواړي. صرف زموږ دغه مهینه چې دي خاص د منډې او د ځغاستې دي چې ولاړ شي او وکولای شو چې دغه مهینت موږ کامیاب او د سولې لپاره کار وکړو.
که چېرته د قبایلو او د سرحدونو چارو په وزارت کې د سولې د مهینت په نوم باندې یوه برخه رامنځته کېږي او هغه سولې ته کار کوي، موږ دلته تیار د سولې عالي شورا لرو چې هغه په ټولو ولایتو کې خپل ځانګړي دفترونه لري کار کوي.
فکر کوي دا غوي ترڅنګ به تاسو کار کوي کنه دا یو ډول دا غوي په کار کې به مداخلت نه وي
دا دې تاسو ته معلوم نه چې د مواد مخدرو وزارت سره مګر په وزارت داخلي کې مينت سره دا په عین شکل به موږ مينت په دې وزارت کې او د ټول دالي شورا سره په مشترک ډول کار
یو بل موضوع ته چې رازو هغه د سرحداتو موضوع ده چې په ورستیو کې د ګاونډي هیواد پاکستان د لوري نه په سرحداتو کې د خاردار سیم د لګولو لړۍ پیل شوې ده ریپورټونه موجود دي په دې اړه تاسو معلومات په دې اړه سمره دي دا کارونه په کوم سیمو کې شوې دي کله هم روان دي یا مخنیوي شوې
دا اشتباهات په خوا سوي دي دا اشتباهات په خوا وسوي او دا خپل چالتو دي ته تاسو د جوړولو په میلیون ډالر دا ریکوارد خط خور کول څه چې موږ به د شتګر مخه نیسو دا په هغه وخت د اشتباهي وسوي دا پروتوکولونه وسوي خو په خوا هم زموږ د افغانستان قومونو دا خوا و ها خوا خدای خو د شروعاله پروته او ختم شروعاله وو دی خپل قومي تړون درلودله په سرحد کې امن وو دا چې دی په خوا د اشتباه سوي دا باید هغه سره تخپتر شو دي دا په میلیونو ډالر ورکو وسوله وو دي دغه مشکلات په افغانستان کې ایجاد شو دي زموږ د قومونو درمیان دیوال جوړ شو دي زموږ د قومونو درمیان هغه تن تړون چیر شو دي ځکه چې وبه په ډاګ نه بيږي دا موږ هغه ټول یو وجود یو
خو سم د ازغان تار د لګولو چارې په سرحدي ولسوالیو کې روان دي په غسیمو کې چې د ډورن کر خطیري نو تاسو په اړه څه کړی
دا موزاج په خپل شخصن په ټول افغانستان په شخصن د پولیس جمهور او د مشران چې د ورسیږي کې په دې ټولو غړو په ټولو پر اړه لري چې دا به په ټولو په ګډه سره به پر دې باندې پیښلو
تاسو مخکې یو یادونه وکړه د خبرو په پیل کې چې زه کوشش کوم چې هغه ستونزې او مشکلات چې مخکې موجود وو هغه حل شي څه فکر کوي کوم ستونزې موجوده وي چې هغه تاسو حق یا ولایت ورکوي او هغه باید خامخا حل شي
ځکه چې زموږ وزارت په خپل انکشافي بودیجه ډېر کم وو او دا څنګه عجیب بودیجه کم وو سیاسي بودیجه کم ده په زمون کې زموږ د کوم کاتب چې لرو کومې لیږي چې لرو او کوم په سرحداتو په نور ولایت کې چې باید انکشافي کارونه شي وای نو هغه نه دي شوی موږ د اینده نوي کال لپاره د خپل مهینانو صاحبانو درېستانو صاحبانو سره په مشوره باندې د نوي کال لپاره دغه بودیجې پیشنهاد کړي دي انشاءالله موږ به د وزارت مالیه سره او د وزارت اقتصاد سره په دې برخه کې خبرې وکړو او بیا به دا پیشنهاد کړو
بیرته سرحد ته ورګرځو په سرحد کې د ازغن سیم د لګولو چاره چې لا هم روانه ده تاسو په دې اړه د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره غږیدل یاست یا دلته په کابل کې د پاکستان سفارت سره په دې اړه غږیدل یاست کوم خبرګون مو خوده لیکنه دی خوده شوی که خوده شوی دا غوي جواب اصلا څه
د دې چې دا موضوع ډیره پخوانی موضوع دا ډیره جدي موضوع ده دا به د افغانستان قومونه ولسونه پر دې باندې پیسه لکه د لوی جرګې د لارې څخه دا نه زما وظیفه ده نه د رئیس جمهور وظیفه ده او نه د نورو وزیرانو وظیفه ده دا به د افغانستان اقوام قومونه شینی لوی جرګه به د هیلې لوی جرګه پر دې موضوع باندې د ډیورن پر موضوع باندې بحث کوي
د ډیورن موضوع خو تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه واقعا د ولسونو موضوع ده
غن تر په حساب یم تر بل په دې کې خپل مرته به جبر او خپل پیسلو کې چې دا څه پیسلا
یعنی تاسو د دې وزارت د وزیر په توګه د دولت مشرانو ته دا خبر رسولې
و اندکس به بخې ما یو او د کابینه مجلس مختور دی بیا دروس پر ما په دې باندې پیشنهاد نه دی کړی په اندکس به ان شاء الله پر دې موضوع باندې مرباس وکړو
لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویل چې یو میاشت کې حساسه چې دی وزارت راغلی یاستې په دې تیر یو میاشت کې کوم سیمو ته مسافرونه کړي کوم قومونه سره مکتلې دي او دغه ناستي چې تاسو ورسره کړي سمره مؤثره وي
تقریبا د افغانستان د ګور ګور څخه ډېر مشرانو له داخله د افغانستان خمراله او څنګه باندې را د ماته مبارکي پیغامونه راغله خو د ټول افغانستان د کچمر کم ریاستونو لرو یا مریتونو لرو هغه سرور اوشتل قومي مشران ټول لاله ټول خپل پیشنهادونه ما ته وړاندې کړل شکایتونه وړاندې کړل او دا غره د ډیورن اخوته کوم قومونه چې پراته دي چې دا و ایجنسیانی دي په دې طرف کې او د قندهار په خوا کې دا مشران ټول راغلي دي او خپل شکایتونه پیشنهادونه را تبلند کردی دی چې د ډیورند کرښې اخوا ته کوم زموږ قومونه پراته دي چې پخوا دلته په کاټ سره راتلل او کاټونه یې درلودل او پخوا یې دلته تجارت کوي دلته په میلیونهاو ډالر دلته مالیه او ټکس ورکوه د افغانستان حکومت ته وزارت مالیه چې ورکوه او اوس هم دوی بېرته غواړي چې موږ په لاس او خپل جواز او خپل پاسپورټ ولرو او دلته موږ خپل تجارت مخته یوسو چې دا به د افغانستان په ګټو بیا او زموږ د قومي مشرانو په ګټو به وي او د سرحد خلکو ته باید کار پیدا شي. نو دا شکایتونه ټولو ته وجي نو دا ما ټوله نوټ کړي دي. انشاءالله رحمان په آینده جلسو کې چې زه د شورای امنیت غړی یم او په آینده جلسات کې به دا موضوعات چې زه مخته یوسم خو هغه وخت به انشاءالله موږ خدای کامیابه کړي چې موږ دغه د صلحې معینیت او دغه د سرحدونو د ساتلو معینیت کامیابه کړو او دی کومک را سره وکړي. بیا زه امید خدای ته لرم چې زه به د په خپلو کارونو کښې او د سرحداتو د دې خوا د اخوا د قومونو سره کومک وکړم او د دې دپاره پلان هم لرم چې په آینده د اختر نه بعد اول د اختر مبارکي ټولو د رارسېدو د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت ټولو افغانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. خو د اختره بعد څخه انشاءالله زه کوشش کوم چې دغه مشران د رئیس جمهور و حضور ته ورولم او د خپل لیکلي پیشنهادونه ورته وړاندې کړو او دغه ستونزې حل.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، دا چې د اختر وړومبۍ ورځ د نیکمرغه لوی اختر، نو د قومونو او قبایلو چارو د سرحدونو چارو د وزیر په توګه د ولسونو او قومونو ته پیغام سه.
زه د افغانستان ټولو چې په افغانستان کښې او د افغانستان نه بهر دي و ټولو مسلمانانو وړونو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او دغهرنګه رئیس جمهور، رئیس اجرائیه او د افغانستان ګوټ ګوټ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله وکړي چې آینده د لوی اختر نه بعد په دې وطن کښې سوله راشي او زه ټولو هغه شهیدانو ته، شهیدانو د کورنیو غړو ته تسلیت وړاندې کوم او الله جل جلاله دا زخمیان ته